لاس بجشوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته چې ز احمد تکلی ل خپل تخنیکی همکار امان الله امیرزی سره تاسو ته وړاندې کوم. خرغلست امنیت شورا پرون د افغانستان پر حالاتو د بحث لپاره یو ځانګړی غونډه وکړه او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره خبرې کړي. پر دې او نورو موضوعاتو پر روانه یو ساعته خبرونه کې راپور نه خبرو. د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم واوري. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې مرزی احمدزی چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی نن ولسمشر غنی په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ د پراختیا په هدف آذربایجان ته لاړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د منشي ځانګړي استازي پر وسلولو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ونډه واخلي. او د روسي خبری آژانسونه راپور ورکوي چې د اوکراین د ختیځ په دونیتسک ښار کې پرون یوه درنه بمي چاودنه وشوه. پوره خبرونه د امریکا د پاوز بریدګای باو بریکدال پرون بیا په شمالي کارولینا کې وی پوزي محکمې ته حاضر شو او خپل دفاعي وکړه. بریکدال چې په افغانستان کې لا درک شوی وو او د 15 کلونو لپاره له طالبانو سره اسیر وو، د امریکا د پاوز لخوا په دې ورسره کې لدندې پټښتې او د دښمن په وړاندې په ناوړه چلند تورن شو. که چیرته پر نوموړي لګول شوی تورونه ثابت شي، نو د دښمن په وړاندې د ناسم چلند لپاره په حبس ابد او لدندې د تخت لپاره تر 15 کلونو پورې په حبس محکومیدای شي. باو بریکدال د 2014 کال په می میاشت کې د ګوانتانامو زندان له 15 بندیانو سره چې طالب مشرانو تبادله شو چې په امریکا کې لوی لانجه جوړ کړه. د پخوانی ملګرو تور لګولې چې د نموري لور کې د روسه د هغه د لټولو په عملیاتو کې لوی خطرونو سره مخامخ شول. خو مدافع وکیل استدلال کوي چې د نموري پاړه د ولسمشر په انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو ګوند د امیدوار ډونالد ترامپ سرګندونې چې د نوولې فاسد خائن بللې د قاضیانو پر پریکړه اغیز کولای شي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه‌شنبه آذربایجان ته سفر وکړي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام الیوف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې سفر هدف د دوړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ پراختیا ده. ولسمشر غنی به له آذربایجان سره د همکارۍ ځینې سندونه هم لاسلیک کړي چې جزئیات اعلان دي سرګند شوي. آذربایجان ته د ښاغلی غنی دا سفر یو ورځ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسن پر وسلولو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. نیکولاس هایسن پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړي شوی به وویل
There is no other way for insurgent groups to
demonstrate. نموري ویل وسلواله ډلې یوازې د بحران لپاره د سولې حل د موندلو لپاره د خپل خلکو لپاره خنیت سرګندولې شي. د سیاسي ګټو لپاره پر تشدد اتکا کول د هغوی د نیت په اړه پوښتنې پیدا کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما مشر ټینګار وکړ چې افغان حکومت به خپل ملاتړ به جاري وساتي. د سرپل ولایت په سید ولسوالۍ کې 13 شپه ناوخته یو سیمه ایز قومندان له خپلو لاسو نورو ملګرو سره وشل شوی دی. د سید ولسوال عبدالله انصاری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه 13 شپه 12 بجې د اقصو په کلي کې شوې چې پکې د سیمه ایز پولیسو قومندان خیرالله او لاس تن نور امنیتي سرتیري وشل شوی دي. طالبانو په دې اړه رسنۍ ته کومه تبصره نه ده کړې. دغه راز د پکتیا ولیوای هغه محلي چارواکي به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې په اداري فساد کې ښکیل دي. د پکتیا ولی نصرت الله ارسلا په یوې بولسي غونډه کې له وکیلانو او بانفوزو کسانو څخه هم وغوښتل چې د مفسدو کسانو د سیرو په بربندولو کې ورسره مرسته وکړي. ولی د خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا وکیلانو او قومي مشرانو له دې وړاندې د دغه ولایت په ادارو کې د فساد د موجودیت اداوي کړي دي. او د شهزاده سرای د سره افغان ټولنې د معلوماتو لمخه نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني او 15 پوله، یو یورو 3 افغاني او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغاني او 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغاني. د روسي خبری آژانسونه راپور ورکوي چې د اوکراین د ختیځ په دونسک ښار کې پرون یوه درنه بمی چاودنه وشوه. په راپورونو کې د دې سیمې چې خپل ځان خپلواک اعلان کړی د چارواکو له قوله ویل شوي دي چې دا چاودنه د ماښام په شاوخوا 2 بجې د دونسک ښار مرکز ته نږدې د استوګنې په یوه سیمه کې د بس په یو تمځای کې وشوه. د دې چاودنې د تلفاتو په اړه تروسه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې له چاودنې وروسته پولیس د سیمې ته رسېدلي وو. روس پلاوی بیلتون پاله د دونسک او ګاونډي لوهانسک د سیمو زیاتې برخې اداره کوي. په دې سیمه کې چې د اوکراین د دولتي ځواکونو او روس پلاوی بیلتون پالو ترمنځ د درنو جګړو ډګر وو، تیره میاشت له نسبي کراري وروسته بیا نښتې پیل شوې. دغه راز د روسي پوځوي د هغې جنگي الوتکې توره ډبه یا بلک باکس چې ترکی ځواکونو ویشتې وه ډیر تخریب شوی او د معلوماتو راغونډول ډیر کار غواړي. روسي چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د الوتکې له بلک باکس څخه به داسې معلومات ترلاسه کړي چې ثابته کړي چې د دوی جنگي الوتکه د ترکیې فضا ته نه وه ورغلې. د روسیې دا جنگي الوتکه د نومبر پر 24مه د ترکیې هوایي ځواک د سوریې پولې ته نږدې وویشته. ترکیې ویلي چې د روسیې د دې الوتکې پیلوټانو ته خبرداری ورکړی وو، خو د الوتکې پیلوټ د دوی خبرداری ته له پروا پرته د ترکیې فضا ته ورغلی وو. د روسیې د هوایي ځواک یو چارواکي پرون دوشنبه ویل چې له دې موندل شوې تورې ډبې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د متخصصینو مرستې او ډیر وخت ته اړتیا شته. او اروپایي اتحادې په روسیې خپل وړاندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. اروپایي اتحادې د 2014 میلادي کال د جولای په 1 د کریمیا تر الحاق او د اوکراین په چارو کې د مسکو د لاسوهنې له امله په روسیې بندیزونه ولګول. د نوې پریکړې پر اساس دا بندیزونه باید د راتلونکي کال د جولای تر 1 پر ځای پاتې وي. اروپایي اتحادې پرون دوشنبه وویل چې د بندیزونو موده یې د دې لپاره تمدید کړې چې له روسیې سره د منسک موافقه د روان کال تر پایه نشي بشپړېدای. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې به ووري چې د یوناما مشر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې افغان حکومت سره خبرو تکینی. د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان پراول پنډي کې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه بحث کړی. افغان حکومت په پام کې لري چې د ټاپی د ګاز د پایپ لاین د امنیت لپاره یو وزیر کسیز ځواک په کارو ګماري. د ننګرهار په بیسود کې د یوې کورنۍ د نه غړو مشکوک قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی. چارواکي وایي ښایي د دې قاتل محاکمه علنی وی.
کوشش به مداوی چې دا علنی شي دا محاکمه تر څو وکول شي د ننګرهار ولسونه دا سیل کې قانون پرانا کټول موارد مخکسي.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به ووري چې د خزو پر وړاندې د تشدد د قانون نه تصویبېدو د خزو لپاره کوم عواقب درلودل.
ډیر جزئی جزئی مسائل و چغال تا اصلاح کیندل شوی. په دو لوبه کې هغه کسان چې دوی مثلا متضرر کړه هغه د افغانستان میرمن نه بل هیڅوک هم نه.
نیمه نړۍ د خبرونه په دوهم نیمای کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو له ځنګړي پروګرام تاندې څنګه سره یو ځای خبريږي. زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو پرون په نیویارک کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره ځنګړي غونډه وکړه. په دې غونډه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځنګړي استازي او په کابل کې د سازمان د سیاسي دفتر د یوناما مشر نیکولاس هایسم پر هغو ستونزو او پرمختګونو خبرې وکړي چې افغانستان په 2015 کال کې ورسره مخامخ و. ښاغلی هایسم وویل که څه هم ستونزې زیاتې وي او د ملي وحدت د حکومت پر فعالیت د خلکو باور کم شوی، خو په اقتصادي برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. هیسم په افغانستان کې د روان بحران د حل لپاره د سیاسي خبرو اترو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زئی پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی وایي یوازې د افغانانو ترمنځ داسې یو موافقه چې پر اساس دوی په خپلو کې سوله ییز ژوند وکړي په راتلونکي وخت کې پر ځان متکی او باثبات افغانستان جوړولی شي. نیکولاس هیسم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا هغې غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړې شوې وه وویل
Beyond the immediate suffering being inflicted upon
Afghanistan artial rich de soli par lo siyasi la ra paida kre jagre kalaywe kho par afghanano nawrin jor kray la bala palawa ya da dasi siyasi aw iqtisadi par mukhtak la para chi subat tinga wala shi da hato la ra banda kare da په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر ټینګار وکړ چې د افغانستان له حکومت خپل ملاتړ به جاری وساتي او هڅه به وکړي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د افغانانو د بشري حقوقو خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو او د سیاسي مشارکت ضمانت وشي. نیکولاس هیسم زیاته کړ چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باید په 2014 میلادي کال کې خپل اغیزمنتوب افغانانو او هغو نړیوالو مرسته کوونکو ته ثابت کړي چې مالی او تخنیکی همکاري ورسره کوي. نړیواله ټولنه به راتلونکی کال له افغانستان سره د خپلو راتلونکو مرستو د څرنګوالي په اړه جدي پریکړه کوي. د ناټو غړي هیوادونه به په وارسا کې غونډه وکړي او د خپل څلور کلن تعهد پریکړه وکړي او د مالی مرسته کوونکو هیوادونو استازي به په بروکسل کې سره وګوري او له افغانستان سره د ملکی همکاریو د دوام د څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. نیکولاس هیسم زیاته کړ چې نړیوال هیوادونه باید دا ډاډ ولري چې افغانستان سره د دوی مرستې د اړتیا په ځای کې لګول کیږي او څرګند اغیز لري. افغانستان باید دا څرګند کړي چې د اداري فساد مخنیوي کولای شي او په حکومت کې ضروري اصلاحات راولي څو نور هیوادونو ته د ځوانو افغانانو د تیښتې مخنیوي وسی. نیکولاس هیسم په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر هڅو د خبرو پر مهال له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د افغان حکومت د چمتووالي ستاینه وکړه. هیسم وویل په افغانستان کې فقر او بیکاری او شترسیدلی د اداري فساد سره باید مبارزه وشي او د نړیوالو ځواکونو د شمیر د کمیدو له امله افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت تر زیات فشار لاندې دي. د زیاته کړې چې د جګړې فشار پر ملکی افغانانو دی. ملکی تلفات تر بل هر وخت زیات شوی او ګڼ شمیر خلک د جګړې له امله بې کوره شوی دي. زیات افغانان د راتلونکي په اړه بې باور دي او ګڼ شمیر خلک فکر کوي چې د امنیت، اقتصادي ګټو او کار لپاره باید نورو هیوادونو ته ولاړ شي او له دې پرته بل لار نه لري. نیکولاس هیسم زیاته کړ چې له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د ثبات د ټینګ ساتلو لپاره د پام وړ پرمختګ شوی دی. د پرمختګ یو ښه بیلګه دا ده چې د انتخاباتو د اصلاح ځانګړی کمیسیون د خپلو سپارښتنو د دوهم او وروستي رپورټ په بشپړېدو وتوانید او دا رپورټ وسپارل شو. زه د دې بهیر د بشپړېدو په تمه یم چې په پایله کې باید د انتخاباتو نیټه څرګنده شي او پر دیموکراتیکو بهیرونو او انتخاباتي بنسټونو به د خلکو باور ټینګ شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د امنیتي ځواکونو روحیه ښه شي، اداري چارې باید له فساده پاک شي ترڅو پر حکومت د خلکو باور زیات شي او نړیواله ټولنه باید د دې هیواد سره د هوایي ځواک په جوړولو او پیاوړي کولو کې همکاري وکړي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. ښاغلی هیسم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان حکومت د سولې د هڅو په اړه هم خبرې وکړې. تاسو په تیر په اوسنیو شرایطو کې د سولې لپاره څومره امیدواره یاست؟ په داسې حال کې چې هڅې هم ملګرو ملتونو هم د امریکا لوري او هم ظاهرا پاکستان د هغه ژمنه کړې او افغان حکومت هم په کلکه هڅه کوي، ستاسو په نظر سوله څومره نږدې ده او آیا ممکنه ده په نږدې راتلونکي کې کنه؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 813 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې د ازادۍ رادیو لاره له اوریدونکو سره شریک کړو. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل پرون پر اول پنډي کې د پاکستان د پاوز په مرکزی قرارګاه کې د هیواد د پاوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل. د ازادۍ رادیو د خبريال د راپور لمخې په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وشوې. د ازادۍ رادیو خبريال زبیح الله مومند راپور راکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ایساف ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل د پاکستانی پوځ له سلخکر جنرال راحیل شریف سره د سیمې په عمومي وضعیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. دا پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر تر سفر وروسته د هیواد ته په افغانستان کې د حساب ځواکونو د عمومي قمندان لومړی سفر دی. د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبري کړې خبر پاڼې کې ویلي چې جنرال چان کیمپل د دوشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پوځ په عمومي قمندانۍ کې د پاکستاني پوځ له سلحکار سره ولیدل او د سیمې په عمومي وضعیت او ځینو نورو مسایلو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ورسره خبرې وکړې. جان کیمپل په داسې وخت کې له جنرال شریف سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د تېرې جمعې پورې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یوې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي راحیل شریف د رواني میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډاډ ورکړی و چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب د دې هیواد په مری خارګوټي کې ترسره شوې. دواړه غاړه پکې دغې لړۍ پر جاري ساتل سلا شوې، خو دا خبرې تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې هغه وخت ځنډیدلې چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر راښکاره شو او همداراز د نوي طالب مشر ته ټاکل کېدو وروسته په افغانستان کې ترهګریز بریدونه ډېر شول. که څه هم تر دې وروسته د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګل شوې، خو دا اړیکې تر هغې وروسته یو ځل بیا نارمل شوې چې د افغانستان ولسمشر درمیان میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د هارت آف ایشیا آسیا د کانفرنس کې ګډون ترڅنګ د ښاغلي نواز شریف سره ولیدل. د پاکستان حکومت دا کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره مهمه بالاو ویل چې ټولو ګډونوالو پکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو ټینګار وکړ او په دې اړه کې د مرستې ډاډ ورکړ. له بلې خوا د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی تر دغه کانفرنس نږدې دوه هفتې وروسته د دوشنبې په ورځ رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي چې ښایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بل پړاو د جنوري په لومړۍ هفته کې ترسره شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت لپاره به 5000 ځانګړي ځواکونه په دندو ګماري. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل د ګاز د دې پایپ لاین د امنیت لپاره کافي مسلکي ځواکونه شته چې د اړتیا په صورت کې به دا شمېره نوره هم لوړه شي. له بلې خوا د حکومت اجرایه رئیس دا پروژه د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د سیاسي او امنیتي اړیکو د ښه کولو په برخه کې اغیزمن ګام بللی. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان څخه د تیریدونکو ټاپي پروژې د امنیت ساتلو لپاره 1000 کسي امنیتي ځواک ځای پر ځای کیږي چې د افغانستان لپاره له اقتصادي اړخه به ساري ګڼل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرسیال نجیب الله دانش وایي چې دغه وزارت کافي اندازه ځواکونه ته مسلکي زده کړې ورکړي او کولای شي د ټاپي پروژې امنیت په سم ډول ټینګ کړي.
تامین امنیت پروژې ټاپي او امي مسیر کې
د ټاپي پروژې او د هغې د مسیر د امنیت لپاره چې د پي پر څخه تیریږي په کافي اندازه ځواک لري، خو اوس د پروژې لپاره د اوسر اسکر وړاندوینه شوې ده. لادی وړاندې هم د زینو خصوصي کمپنیو او د کورنۍ چارو وزارت د عامه ساتنې څنګه په دې برخه کې د امنیت په ټینګېدو کار کړي. سرنګ چې دا د هیواد غټه پروژه ده، موږ هڅه کوو چې په ښه او غوره شکل د هغې امنیت وساتو.
ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان تیر اونۍ د شاوخوا 100 میلیارډ ډالرو په ارزښت د ګازو د پایپ لاین پروژه چې ټاپي نومیږي د ترکمنستان په ماری ښار کې پرانستله. افغانستان چې د سیمې د دریو نورو هیوادونو ترمنځ دغه پروژې په پلي کولو کې د نښلوونکي پله حیثیت لري، د نورو ګټو ترڅنګ خلکو او چارواکو ته د کارموندنې، امنیت او اقتصادي ګټو په برخه کې لوړې هیلې ورکړې دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې هیله وښوده چې د دغه پروژې له پلي کېدو سره د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو د رغېدو ترڅنګ د افغانستان امنیتي وضعیت هم ښه شي. دی وایي د دغه پروژې اهمیت په اقتصادي، سیاسي، نظامي او امنیتي برخو کې د ګټو ترڅنګ د سیمې په کچه یو مثبت نظر پیدا کېدل هم دي. دا یو ډول اقتصادي پیوند جوړوي. زموږ ډېره هیله دا ده چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو سبب هم شي. ټاکل شوی چې د دغه پروژې کار تر درې نورو کلونو پای ته ورسیږي او د ټول ټال 1300 کیلومتر اوږدوالي څخه یې 115 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د هلمند د ولایتي شورا رئیس سره د هلمند د وروستي امنیتي وضعیت په اړه مرکه لرو. خو له هغه مخکې د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي حکومت په پام کې لري چې د انتخاباتو نوې کمیسیون جوړ کړي. عبدالله پرون په کابل کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لغړو سره په کتنه کې د انتخاباتو د ژر ترسره کېدو په برخه کې د حکومت له لوري ډاډ ورکړ. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون هم د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف د خپل وړاندیزونو بشپړه ټولګه اجرائیه ریاست ته سپارلې. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د جوړېدلو په هدف د زمینو برابرولو په برخه کې په عزم او ارادې سره کار کوي. عبدالله د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې ډېر ژر به د انتخاباتو کمیسیون نوی شي او د انتخاباتو نیټه به اعلان کړي.
ایجاد هر څه زودتر کمیسیون انتخابات جدید یی هدف
د انتخاباتو د نوي کمیسیون جوړیدل سموږ د ټولو هدف دی چې دوی به بیا د راتلونکو کال لپاره د انتخاباتو نیټه ټاکي. په ورته وخت کې په ملي وحدت حکومت کې هم د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری او د دغه انتخاباتو لپاره عزم او اراده موجوده ده، او د هغو مشورو له مخې چې موږ په دې وروستیو کې درلودي موږ به اعلان کړو یا حکومت به اعلان وکړي.
حکومت اعلان خواهد کرد، ما اعلان خواهد کردیم.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د خپل وړاندیزونو بشپړه ټولګه په همدې غونډه کې اجرائیه رئیس ته وسپارله. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بدلون په هدف هڅې بې نتیجې ګڼي. دا کمیسیون وایي نور محمد نور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تاسو به اوریدلې وي چې نن ولسی جرګې په غوسه اکثریت سره د ولسمشر تخنی فرمان چې په انتخاباتو کې د تغییراتو او تعدیلاتو په اړه وو هغه رد شوی ده. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون له آنده د اصلاحاتو کمیسیون د ګزینش کمیټې کار هم پای ته رسیږي او هیڅ کومه ګټه نه کوي.
د ټولو اختلافونو او په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو دراوستلو په تړاو د ولسی جرګې دریس ته په پام سره به له وخت مخکې ویشي په انتخاباتي کمیسیونونو کې د یادو بدلونونو په اړه وړاندوینې وشي چې دا هڅې به تر کومه تطبیق شي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شباز مغرغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له اوه د مخام تر اوه ورځې د اونۍ خبريږي. که څه هم په پلازمینه کابل کې حکومتي چارواکي د هلمند د جګړې د ژر کابو کولو خبره کوي، خو د هلمند سیمایز چارواکي د جګړه د اندېښنې وړ بولي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې کده د ولایت نخټو ته پاملرنه ډیره او ورته تازه او امنیتي او دفاعي ځواکونه وانستول شي، امکان د دېشته چې ټول هلمند سقوط وکړي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زدران د هلمند ولایتي شورا ل رئیس کریم اتل سره د هلمند وضعیت په اړه مرکه کړي.
تقریبا د دوه میاشتې راهیسې د هلمند شاوخوا په څو ولسوالۍ کې ډېره سخته جګړه روانه وه چې بالاخره د دې جګړې پیل همدا وه چې خانشین ولسوالۍ سقوط وکړي. او د دې څخه مخکې د هلمند په شمال کې دوی ولسوالۍ پرله پسې سقوط شولې، چې یوه د مساقله ولسوالۍ، بله د نوزاد ولسوالۍ. همدارنګه دا جګړه وغځېدل د سنګین ولسوالۍ ته، چې د څلور ورځ راهیسې سنګین کې ډېره سخته جګړه روانه ده، چې دوی شپې مخکې د باج مشکلاتو لکباله چې زموږ امنیتي ځواکونه نور نه توانېدلی چې هلته دفاع وکړي. دوی تختکیه عقب نشینی کړې ده. ولسوالۍ او امنیه قمندانې د ملي امنیت مدیریت د مخالفینو لاس ته ولیدلی وه. اوس هم په سیمه کې ډېره سخته جګړه روانه ده. هلته ټول امنیتي ځواکونه په یو کنډک کې چې د جلال جان کور ورته وایي یو تعمیر دی، په هماغه کې ټول یو ځای دی، جنګ شروع دی. دلته علت دا دی چې په سیمه کې مخالفینو ته همزمانه د نورو ساحو څخه کومکونه را روان دي، او د هغوی هغه ملګري چې په نورو ولسوالۍ کې تیت دي، کله چې جګړه شروع شوې ده د همکارۍ په ډول باندې ورته راځي، عمل ته دغه جګړې ډېر دوام پیدا کړی دی. دوه ورځې راهیسې مقاومت چې د ګریش د زمبولي په سیمه کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا سوی دی، یوه پوسته بیرته نیولې ده، اووه پوستې د مخالفینو په لاس کې دی. په همدې ترتیب په مرجې ولسوالۍ کې ډېره سخته جګړه ده. د مرجې عمومي لاره چې د مرجې ولسوالۍ او د لشکرګاه ښار سره وصلېږي، دا د امنیتي ځواکونو او د ولس پر مخ باندې قطه شوې ده. دا لار د مخالفینو په لاس کې ده او عمومي سړک ډېر سخت تهدید دی، څو قرباني تګ او راتک نشي کولای. زموږ ملي امنیتي ځواکونه د ناوې ولسوالۍ څخه مرجې ته تګ او راتک کوي. په همدې ترتیب یوه میاشت او دوه ویشت ورځې کېږي د لشکرګاه ښار څلورمه حوزه د مخالفینو په لاس کې ده، او قمربند تقریبا د جنگ دوه کیلومتره د حوزې څخه را دې خواته د نور ملي امنیتي ځواکونه په دې ساحه کې دي. د هلمند جګړه په دې وروستیو کې ډېره پاشل شوې جګړه ده، او عملا په پنځه ولسوالۍ کې او همدارنګه د ښار په څلورمه حوزې باندې جګړه روانه ده. نو علت همدا دی چې دوی ته وسلې مهمات پر وخت نه رسېږي، نو بالاخره بعضې وختونه د مجبوریت په اساس باندې ځایونه سقوطېږي او دوی ورته پرېږدي.
اتل صاحب محترم، په مجموع کې تاسو له پنځه ولسوالۍ او د ښار په یوه سیمه کې جګړه روانه ده. مخالفین په تېرو دوو میاشتو کې څومره توانېدلي دي څو ولسوالۍ سقوط کړي دي؟ که دا ارقام راته ووایي چې څومره اندېښنه موجوده ده چې بالاخره مخالفین وتوانېږي په بشپړ ډول ولسوالۍ ونیسي او حتی یا ولایت ته سقوط ورکړي لکه د کندوز په څېر، آیا داسې اندېښنه هم ګواښ هم شته؟
بالکل، ځکه چې د لشکرګاه ښار تر څلورمې حوزې پورې دا جګړه راورسېدله. ولې بدبختانه باید ووایو چې زموږ بعضې نظامي لوړپوړې مسلم ډېر بې تفاوته دي او د دې جګړې سره ډېر عادي او سطحي برخورد کوي، ډېر بې مسؤلیته ځان احساسوي. نو ځکه خلکو ته ولس ته ډېر سخت شوشونه، ځکه د لشکرګاه ښار څلورمه حوزه د لشکرګاه داخل ښار څلور کیلومتره کې پرته ده. نو چې کله د ښار نږدې سیمو ته جګړه رسېږي، په دې کې شک نشته چې ولس ته به تشویش نه وي او بالاخره به د هلمند نورې ولسوالۍ هم سقوط کړي. دا جګړه به رسېږي ښار ته او ښار به هم سقوط ورسره کېږي، تر څو چې د مرکز څخه هوایي ځواکونه او نوي تازه نفس خواره نه شي، سیمې ته ولاړ نه شي، دغه جګړه مهار نه کړي. احتمال د دې شته چې خدای نه خواسته موږ به د یو داسې پیښ سره مخامخ شو لکه یو ځل چې د کندوز پیښه تکرار شوې ده، هلمند به هم د داسې پیښ سره مخامخ شي.
د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتلو چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه څرګندونه کولې. قدر من اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن پر همدې موضوع یو لړ مطالب خپره کړي. د کابل د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه استدالله لودین کړی ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د هلمند امنیتي وضعیت او دغه وضعیت تر شا د بیلابیلو لاسونو موجودیت ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې هلمند سقوط نه دی، خو سقوط هم لري نه بریخي. په سر مقاله کې راغلي د ولسوالۍ د سقوط موضوع مهمه نه ده، خو اصلي خبره دا ده چې د حکومت بې غوري همداسې دوام وکړي، لره نه ده چې هلمند هم د طالبانو لاس ته ولويږي. د سر مقاله لیکوال ویلي د هلمند جګړه څو اړخ لري، چې یو اړخ نشئی مواد، مافیایي فعالیتونه او د واک پر سر ناسمې سیالۍ دي. د ورسپانه په باور هلمند داسې پیاوړي مدیریت ته اړتیا لري چې د مافیا لاس ورونه رسیږي او ځایي زورواکي پښې ونه شي وهلی. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې د هلمند جګړه شدیده شوې او د دې ویره شته چې دغه ښار هم د کندوز له برخلیک سره مخامخ شي. په سر مقاله کې راغلي چې د هلمند د جګړې پای ته رسیدو ته د حکومت اراده پیاوړې نه ده، او هغو خبرداریو ته پام نه کیږي چې د هلمند چارواکي د دغه ولایت د وضعیت په اړه ورکوي. هم دې ورسپانې په یو جلا مطلب کې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د پولیسو د قمندان په حواله لیکلي چې د محاصره شوو امنیتي ځواکونو ژوند له خطر سره مخ دی. کابل پوسټ ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د هلمند نام نه کول د ایران او پاکستان ګټه. په مطلب کې د افغانستان د امنیتي کارپو جنرال عبدالواحد طاقت په حواله لیکل شوی چې پاکستان غواړي هلمند ته د کوټه شورا را انتقال کړي، او ایران د دې لپاره د هلمند وضعیت نارامه ساتي چې د ټاپي پروژې د عملي کېدو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي. په مطلب کې د حکومتي چارواکو په حواله ویل شوی چې د هلمند د امنیت ټینګښت ته به له هرې ممکنې لارې چارې کار واخلي، او مخالفینو ته به اجازه ورنکړي چې په هلمند کې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. انیس دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې طالبان په خپل وروستیو تحرکاتو سره غواړي د خپل بهرنیو ملاتړو اهداف تر لاسه کړي. په سر مقاله کې نه دی ویل چې د وسلوالو مخالفینو بهرنی ملاتړي څه اهداف لري، خو زیاته شوې چې دوی غواړي له رسنیو څخه په استفادې ځان ته تبلیغ او د امنیتي ځواکونو د وژل شوو کسانو ارقام لوړ وښيي.
د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه مو اورېده. قدرمنو اورېدونکو، د ازادي راډیو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. تاندې څنګې او د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ هم د همدې خبرونې په دوام کې پراتلونکې دوهمه برخه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو دا وخت د سهار 2:00 بجې او 1:30 دقیقې دي، نو پام وکړئ مرزي احمدزی ته چې د خبرونو لنډي زوروي.
د امریکا د پاوز بریدګی باو بریکدال پرون بیا په شمالي کارولینا کې وی پوزي محکمې ته حاضر شو او خپل دفاعي وکړه. بریکدال چې په افغانستان کې لا درک شوی وو او د 15 کلونو لپاره له طالبانو سره اسیر وو، د امریکا د پاوز لخوا په روسي کې لدندې پتیښتې او د دښمن په وړاندې په ناوړه چلند تورن شو. تاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه‌شنبه آذربایجان ته لاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام الیوف او نور لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. د پکتیا والی نصرت الله ارسلا وایي هغه محلي چارواکي به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې په اداري فساد کې ښکېل دي. د سرپل ولایت په سید ولسوالۍ کې تېره شپه ناوخته یو سیمه ییز قومندان د خپلو لسو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. د روسي خبري اژانسونه راپور ورکوي چې د اوکراین د ختیځ په دونسک ښار کې پرون یوه درنه بمي چاودنه وشوه. په راپورونو کې د دې سیمې چې خپل ځان خپلواک اعلان کړی، د چارواکو له قوله ویل شوی دی چې دا چاودنه د ماښام په شاوخوا 2 بجې د دونسک ښار مرکز ته نږدې د استوګنې په یوه سیمه کې د بس په یو تمځای کې وشوه. دغه راز د روسي پوځ وایي د هغې جنگي الوتکې توره ډبه یا بلک باکس چې ترکی ځواکونو ویشتي وه ډېر تخریب شوی او د معلوماتو راغونډول ډېر کار وخت غواړي. اروپایي اتحادیې په روسي خپل وړاندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. او د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په سوریه کې د مسکو او دمشق د ګډو پوځي عملیاتو لپایل رئیسی له خوشی یا کلستر بمونو زیات کار اخیستل شوی دی.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د بیسود ولسوالۍ د یوې کورنۍ د څو غړو مشکوک قاتل یې نیولی دی. نیول شوی کس تورن دی چې تیره اونۍ په بیسود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ نه غړي په ډزو وژلي وو. په دې اړه نور جزئیات لننګرهار زموږ خبريال شاه محمود شینواری راکوي.
د هغه پیښې اصلي قاتل ونیول شو چې تیر اونۍ د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې رامنځته شوی و. په دغه پیښه کې د یوې کورنۍ اته غړي په بیرحمانه ډول وژل شوي وو. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي دوی د همدې پیښې په تړاو سمدلاسه 15 تنه مشکوک کسان نیولي وو چې د دوی د پلټنو په پایله کې بالاخره اصلي قاتل په نښه ونیول شو. د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د دوشنبه په مازیګر په یوې خبري ناسته کې وویل دغه قاتل د پکتیا ولایت اوسیدونکی او د مقتول وراره دی چې په خپل جرم اعتراف هم کړی دی.
به ممکن دی ولری خو تر اوسه هغه ملګری چې مستقیما د په دې کار کې ورسره و تر اوسه په لاس نه دی راغلی، خو ټول کار د ترسره کړی دی. تفنګچه چې تفنګچه د دوه د خپل راغلی دی، د خپل په دې اقرار کوي چې زه یوازې و ممدا کار ما ترسره کړی. ممکن نور کوم کوونکی ولري. امرا خان د ایوب ځاځي د پکتیا اوسیدونکی دی، هلته اوسیږي. چون د تر یا کاکا دی د سره پر نورو ملکیتونو باندې هم داوا او مشکلات لري د پخوا څخه.
بل خو د ننګرهار والی سلیم خان کندزی وایي دغه قاتل په نیونه کې د بیسود ورسوالۍ خلکو او د مقتول کورنۍ خپلوانو چې له پکتیا څخه راغلي وو پوره همکاري کړې. والی وویل یاد مجرم ته به سزا ورکول کیږي او ډاډ ورکړ چې دغه قضیه محکمه به پالنی ډول ترسره شي.
کوشش به مو دا وي چې دا علني شي د محکمه تر څو وکولی شي د ننګرهار ولسونه هغه څوک چې علاقه مند دي راشي او د نږدې نه وګوري او خلک ډاډه سي چې دا قانون پرانا کې ټول موارد مخکې سي.
د ویلو د چې دغه پیښه تیر اونۍ د بیسود ولسوالۍ د قلی مرزا په سیمه کې د یوسف په نامه د هغه په کور کې لډوړې خوړو ورسره رامنځته شوی و چې خپل یوسف د هغه مور میرمن او 15 ماشومان چې 2 میاشتنی ماشوم هم پکې شامل وو په ډزو وژل شوی و.
د
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
احسان الله کابل په خپل سمس کې لیکي په افغانستان کې جنگ مذهبي نه دی جنگ سیاسي دی نو په سیاسي خبرو سول راتلای شي. عبدالله احسان د هلمند لیکي کله چې د سولې خبرې را نږدې شي ورسره جنگ هم زور واخلي هم پاکستان او هم امریکایان په خپلو خبرو کې صادق نه دي. رنزور پښتونیار له کندهار لیکي ولسمشر چې پاکستان ته سفر کړی و د هغه سفر نتیجه څه شوه؟ آیا د هغه سفر نتیجه به د هلمند سقوط وي او که په افغانستان کې قتل عام؟ او سردار ولی سیرت د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه لیکي جان کیمپل او راحیل شریف چې تېره ورځ په پاکستان کې کتلي فکر نه کوم چې د افغانستان په ګټه یې خبرې کړې وي ځکه چې هر څومره دوی کینی نور نو افغانستان ته ګټه نه کوي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه ورستۍ برخه تر رسیدلې یو پام وکړئ. لمړی تاندې څنګه د ازادۍ رادیو 19 پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرام ته
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ځینې ځوانان په خپله هڅه نه کوي یا په اصطلاح ځان په خپله نه رسوي، بس تل یې په نورو پورې امیدونه تړلي وي چې ځا خو پلانې شته دی که نه. داسې څنګه؟
داسې یو فکر را سره و چې زما ملګری شته دی، ما به هم په لاس ورسره ونیسم.
مزه دای مخکې تللی دی نو موږ به هم دای ورسره واخلو.
هغه ځای ته ورسېدو ته ورسره رسېدلی که نه لوېدلی یې ختم یې خلاص.
نن دغه شته خو سبا بیا نه شته.
نه وچا پروبستلی میشه ځان خپلواک احساس کړی دی.
دوستانو له دې نیمګړتیا ځان څنګه ژغورلی شئ په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ، او د دې تر څنګ مو د یوه زلمکي ژباړن نور احمد شاهین له ژوند او فعالیتونو خبرو چې په خپله تازه له 12مه فارغ شوی خو د پوهنتون محصلانو ته کتابونه ژباړي. زه نورګل شفق یم. همزولو خای لیدلی به موی چې ځینې کسان په خپل څه نشي کولای خو تل په نورو ډاډوي، له خپل پلار مشر ورور رانیولې بیا تر ځینو خپلو خپلوانو ملګرو انډیوالانو او آشنایانو ډول ډول امیدونه ورپورې تړي. وایي ځه خو پلانې شته دی که نه، له لاسه به مې ونیسي. د کابل پوهنتون یو محصل زبی الله ایمان وایي
بالکل زه همدغسې وم، یعنې خپل ژوند کې ما به د مور ورور مشر هغه به چې کله مالدل هغه ځان ورسولی وي ما به دا فکر کله په خپله 12م ټولګي کې موجوده دا مخکې لای دې نو موږ به هم دای ورسره واخلي ما به دا فکر خو کله چې پوهنتون ته کامیاب شم د خپل د ژوند ناخواله چې ما وکتلې ما چې ژوند یعنې سخت دی ځکه بل چې اوګه باندې که سړی ځان بار که خپل ژوند نشي جوړوي بلکې هغه دی مو پتنګ کړی دی.
کله چې د کار موندنې خبره شي دوستانو نو بیا هم ځینې په دې تمه خوشحاله وي چې ځه پلانې شته دی که نه، یا کله ځینې غورې وهي چې هغه پلانې وزیر یا وکیل مې د پلار یا ورور نږدې انډیوال دی قوي واسطه لرم. نو همزولو ښایي همدغه خبرې وي چې خلک وایي واسطه چې ونه لري نو هېڅ یې. یو محصل سمیع الله هیوادمل دې ته ورته خبرې لري.
زموږ په هیواد کې خو اکثره خلک داسې دي، ډېر داسې کسان دي زه په خپله وینم چې خپل هېڅ شی نه دي خو د بل چا د واسطې له مخې بل څوک کله چې هلته خپل قومي دوستي ملګری وي هغه بیا یې هلته وظیفه ورکوي نو کله چې دنده ورکړه بیا نشي کولی دنده په سمه توګه پر مخ بوزي. د دوی راتلونکی خو خیر دی که نن یو څه وکړي یو ځای کې دنده پیدا کړه خو هغه د دوی هغه واسطه د دوی هغه ملګری د دوی هغه پلار چې دوی تل روزي او دوی تل هڅوي چې یو کار کوي تل یو ځای کې دوی ته دنده پیدا کوي نو که نن دغه شته خو سبا بیا نشته بیا سبا نشي کولی چې خپله د خپل ځان ذمهواري وکړي او خپله ژوند ښه پر مخ بوزي.
ځکه خو هوښیاران وایي چې په چا پوری امیدونه متړی کلم چې امیدونه نیمه خوا پاتې کیږي نو بیا زړه ګیله من کیږي او ډیر درد ورته رسیږي. یو ځوان فضل حق طاهر زی وایي
واضح خبره ده د طبیعت قانون هم داسې دی کله چې په چا پورې ته هیله وتړې که هغه ځای ته ورسېدو ته ورسره رسېدلی که نه لوېدلی ختم یې خلاص یې. دا رقم ځان په یو چا پورې تړل دا کاملا په همدغې اول کې ناکامي ده ځکه انسان خدای پاک انسان ته په هر چا ته ذهن ورکړی دی د غین استفاده کولای شي او هغه رحمان بابا یو بیت هم وایي چې یو نیم بیت مې په یاد دی وایي چې په خپله مېړنه یې نو په فخر په بابا کوي تر کومه. یو وخت کې د بابا مړ کیږي بیا نو مجبور یې چې په خپله به ځان کش کوي او که تا هیله په بل چا پورې تړلی وي هماغس ناکام یې او بابا خو د ولاړو ته ورپسې یې.
همزولو ځوان افغان روانشناس شرف الدین عظیمي وایي چې په نورو پورې ډېر امید تړونکي او وابسته کسان په یو ډول روان رواني ناروغي اختوي چې باید درملنه وکړي.
موږ په ځینو مواردو کې په ځینو برخو کې په انسانانو پورې یا په نورو پورې تړلي یو، یعنی سالم وابستګي باید ولرو له یو چا سره. خو هغه انسانان چې معمولا په نورو پورې ځان تکیه کوي، په نورو پورې ځان تړي، خپل بریالیتوبونه د نورو خلکو په وجود کې، د نورو خلکو په تصمیم او د نورو خلکو په فکر او د نورو خلکو په توانایي کې ویني، هغوی معمولا له روي اړخه د کم اعتماد لرونکي خلک وي. هغوی معمولا خودکمبینه وي، هغوی معمولا د حقارت حس لري. دا یوه ناروغي ده او ستونزه ده، باید حل یې کړي له خپل ارواپوه سره. او باور مې داده چې هر څومره چې خپل ځان ته پناه ورړو په هماغه کچه به بریالي یو.
راځئ له څو نورو ځوانانو هم واورو چې دوی خپل ځان ته پناه وړي او که د نورو د لاسنیوي په تمه ژوند تیروي.
نوم مې حلیمه ده، زه د پښتو څانګې د ادبیات پوهنځي دریم کال محصله یم. نه زما تر اوسه پورې همیشه ځان مې په داسې فکر نه وي چا پر وابسته نه دي. زه همیشه ځان خپلواک احساس کړی ده. زه باید خپل کار خپله وکړم، نه باید په چا باندې نه شو. زه ډېر ځینې نجونې دي که زه ګورم تا ته لاره کوي تللی نه شي، یوازې وایي چې ته راشه زه سره تر دې ځای پورې تر ډیپارټمنټ دی. زه ځکه دې جورتی عمل نه داریږي. زه داسې فکر کوي چې ستو شاوخوا دا ماسک خوري یا مو نه نه انسانان دی رقم خبرې باید موږ با جرأت اوسېږو.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. ژوند چې دی تل ماتې دي، او تر څو چې ماته ونه خوري یعنی په ژوند کې نشي بریالی کېدلی. مخکې یعنی داسې یو فکر راسره و چې زما ملګری شته دي، ما به هم په لاس ورسره ونیسي، خو نه هغسې نه ده. زه اوس چې فکر کوم یعنی هر څوک باید په خپله کار وکړي او خپل ځان خپله ورسوي.
لما سهلی ما نه فکر نکوم، مګر که زه پوهیږم کلامی چې پلار ما تشویق کی هغه که ماته صرف وایي چې زه یعنی ستا ملاتړ کوم په دې خبره کې، زه کولی شم ډېر غټې مسلې حل کړم او حل کړی مې دي.
ملګرو ما ویل څنګه یو ځوان کولی شي په خپل ځان بس یو اوسي او دغه اعتماد پیدا کړي چې خپل ځان په خپله رسولی شي؟ نو د ښاغلي عظیمي ځواب و،
زه په دې باور یم که موږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کسو، یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو، موږ باید له کمو کارو پیل وکړو. ډیر خلک دي د یو شپکلن ژورنالیست، د یو شپکلن ډاکټر، د یو شپکلن ارواپو، د یو شپکلن سیاستمدار، د یو شپکلن سندرغاړي چې شپه کاله وکاله په هغه مسلک کې زیار ویستلی، زحمت ویستلی. ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې هماغه سي، او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کړي په دوی باندې، بلکې د دوی باور نور هم زپي. زه په دې باور یم چې سفر باید پیل کړي او له کمو کارو یې پیل کړي، بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي، بالاخره خپل هدف ته رسېږي.
مننه همزولو چې تاندې څنګ یاورې. خو ځینې په خپل ځان په واړه عمر کې دومره باور لري او په خپل ځان داسې بس یوي چې حتی تر د لویان امیدونه ورپورې تړي او په دې فخر کوي چې داسې کسې ورور، زوی او یا ملګری دی. داسې کسان هغه وي چې په ژوند کې هسې نه کینی او د هارون پاچا د سندرې خبره چې څه کار خامخا کوي او له اوزګاره وخته هم ګټه اخلي، بیخي داسې لکه نور احمد شاهین. نور احمد شاهین ملګرو د میدان وردګ ولایت او تازه له 12مه فارغ شوی دی. د خپلې مورنۍ ژبې پښتو ترڅنګ په دری، اردو او انګلیسي ژبو پوهیږي او چې کله هم اوزګار وخت مومي نو د خپلې خوښې او د ضرورت وړ علمي کتابونو په ژباړې مصرفوي. دی له ساینسي برخې سره ډېره علاقه لري، ځکه خو یې د لومړي ځل لپاره د دوو مشهورو عالمانو البرټ اینشټاین او ایزک نیوټن رسالې دوه کاله مخکې وژباړلې او د دغه رسالو په ژباړه کې ځوانانو ته یو پیغام هم رسول غوښتل. څنګه پیغام؟ ښاغلی شاهین وایي
البرټ اینشټاین د ما ډېر د خوښې وړ فزیک پوه دی. په دې خاطر مې د ده د ژوند په اړه وغوښتل چې زموږ پښتانه په ډېر پرې پوه شي. د هغه په خاطر مې وویل په هغو رسالو کې د البرټ اینشټاین او د ایزاک نیوټن د ژوند په اړه وي، د کارکړنې په اړه وي چې بعد څومره زیار ایستلو دوی وتوانېدل چې یو نوم یا یو ښه شی د نړۍ ته راوړي. اکثره ځوانان دي چې دیوه کوشش وکړي او هغه کوشش کې موافق نه شي، معمولا نه امید کیږي. دا په دې حال کې ده چې البرټ اینشټاین څو ځله په دې خپل کوښښ کې ناکامه پاتې وه او بیا یې غوښتل چې داسې کارونه وکړي چې په دې نړۍ کې نه وي. نو ومې غوښتل چې دغه یوه ښه مرجه وي چې زموږ ځوانان تشویق شي چې نا امیده نه شي.
دوستانو نور احمد شاهین وایي چې په لومړی ورځو کې مې کورنۍ منع کولم چې یوازې خپلو درسونو ته پام کوه او ژباړې پرېږده، خو وروسته له خپلې دې خبرې واوښتل. ښاغلي شاهین په دې وروستیو کې د ډاکټر محمد انور غوري لیکل شوی کتاب عمومي ریاضي له دري څخه پښتو ته راژباړلی دی. دی د دغه کتاب په اړه وایي:
عمومي ریاضي کتاب د ډاکټر صاحب محمد انور غوري اثر دی. ډاکټر صاحب انور غوري د کابل پوهنتون یو ډېر تکړه پروفیسورانو څخه دی. دا کتاب عمومي ریاضي نومیږي چې په دیارلسو فصلونو کې دی. د سیټو څخه پیل تر لمیت، مشتق، انتیګرال او مخلوطي مقطع پورې ادامه لري. نو دا کتاب په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو کې تدریس کیږي.
څو ورځې مخکې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو په تالار کې د ښاغلي شاهین د دغه ژباړل شوي کتاب د مخکتنې غونډه وهمزولو چې د دغه کار د ګډونوالو لخوا خورا وستایل شو، او ده ته د خپل یوه استاد فیض الرحمن اسحاقزي لخوا د هڅونې په هدف هغه لاسي ساعت په جایزه کې ورکړل شو چې نوموړی استاد یې د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې څخه په آسټرالیا هیواد کې ترلاسه کړی وو. ما ښاغلي شاهین ته ویل د عمومي ریاضي کتاب د ژباړلو فکر څنګه در سره پیدا شو؟ نو ده ویل:
یوه کیسه مې اورېدلې وه د ما د خپل د ملګري څخه، د لوګر ولایت څخه و. د هغه د یو ماما زوی وه، د دولسم ټولګي څخه اول نمره فارغ شوی و. نو کله چې کابل ته راغلی و په دغه اول سمسټر کې ډراپ شو. کله چې ما پوښتنه ترې وکړه چې ولې، ده ځواب راکړ چې د پوهنتون درسي کتابونه په فارسي وو، چپټرونه په فارسي وو. نو ما ونه شوای کولای چې د دې فارسي ژبې څخه زده کړې وکړم. نو دغه یو علت دی چې هغو پښتنو ته کتابونه ولرو. د کتاب نشتون په پښتو ژبه کې دغه یو باعث دی او زه تشویق کړم چې زه باید دا کتاب وژباړم.
ښاغلی شاهین وایي: دوستانو، چې کله هم په کومه برخه کې خلا حس کړم، نو هماغې برخې ته یو اثر راژباړم، ځکه خو په راتلونکي کې دی غواړي چې د افغانو ساینس پوهانو او انجینرانو لپاره له انګلیسي یو کتاب راوژباړي. دی د دغه کتاب په اړه غږیږي او خپلو همزولو ته یو پیغام هم لري:
یو کتاب دی د فزیک په برخه کې د انګلیسي ژبې څخه پښتو ته راژباړم چې نوم یې ده فزیکس فار ساینټیست ان انجینیر. ډېر یو مفید کتاب ده. سروې او جویت لیکلی او تامسون خپلوندوی ټولنې خپور کړی او په 15 سفر کې دی. علوم په یوه خاصه جغرافیه کې تولیدیږي او د ژباړې په وسیله هغه عام کېږي او تر خلکو رسیږي. نو ځوانانو ته مې پیغام دادی چې لومړی علوم زده کړي، وژباړي او تر خلکو یې ورسیږي.
زانت سڑک زانت خون زے جوڑ کا وہ چڑو ڈے اخرا قلم را واخلا ودے نڑئی کے زانت زے جوڑ کا.
حمزول زلمکی نور احمد شاہین ویل چھ لومڑے علوم ز دکڑے بیا خپل جبی تراوش باڑے او بیا تر خپل خلق ورسوی. نو سمرا بخوی کا چیرے د خاغلی شاہین پسیر ہر جوان تر خپل وس خپل جبی تا علمی کتابون راوش باڑی، خپل جب پر غنی کڑی او نورو تا خیر ورسوی. نانا نیتان دے چانگے هم دومره عملګرو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/tandesange. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي: pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه خپل نظرونه را سره شریکولې شي: shafaqn@rferl.org. د خدای په امان.
وختر نصیر دے خو تیر شوے نہ دے پلو بچیو تا کتاب ورکا ورتا پمینا تو خبری وکا ہر پختنے تے جواب ورکا لدے خیستا لدے نازک گلاب نا گلے انسان گلے سڑائی جوڑ کا وچھٹو ڈے اخرا قلم را وخلا نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا وچھٹو ڈے اخرا قلم را وخلا بدے نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړون کې مسوده نیازې.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې لا تر اوسه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د پارلمان لخوا نه دی تصویب شوی. د دې قانون نه تصویبولو میرمنو ته کومې ستونزې راولاړې کړې دي؟ دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یو ملي ستراتیژي عملي کوي. د مخابرات وزارت او د میرمنو د ټکنالوژي شبکه ټک وومن په دې باور دي چې ټکنالوژي ته د لاسرسي په برخه کې اوس مهال افغان میرمنې لزده کړو نیولې به تر نورو اسانتیاو پورې لګنو ستونزو سره مخ دي. د ولسمشر اشرف غنی میرمن بیبي ګل بیا وایي چې ټکنالوژي میرمنو ته په کور دننه سهولت ورکوي او د کارموندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي. د افغانستان مخابرات وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی لري چې له دې دلی په معقتی توګه تر 10% پورې ښځې هم شامل دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د هغه ښځو او نجونو وضعیت چې له رواني ناروغیو سره مخ دي او د واټونو پر سر ژوند تیروي د اندېښنې وړ ګڼي. وایي چې په دغو میرمنو د یو شمېر نارینه وو لخوا جنسي تیری کیږي. د یاد کمیسیون کمیشنر سوریا سبرنګ ازادي راډیو سره په خبرو کې په داسې حال کې چې دغه ښځو او نجونو ساتنه د دولت دنده ګڼي، وایي چې هیڅ یو دولتي بنسټ مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې پر رواني ناروغیو د اخته ښځو او نجونو وضعیت ته اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې باید حکومت دوی ته یو ملاتړی میکانیزم جوړ کړي.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو ده. دغه وروستۍ پېښه چې تاسو شاید وستئ، کوم قانون چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع لپاره جوړ شوی و، دغه قانون باید ژر تر ژره تصویب شي. که چېرته د قانون عملي بڼه په خپله کې او تصویب شي، نو زه فکر کوم چې یو خو به د تاوتریخوالي مخه ونیسي او بل به د ښځو حقونه نور هم خلکو ته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې یا د افغاني ټولنه کې د ښځو حقونه باید کوم دي، کوم حقونو ته باید پاملرنه.
د کابل یو اوسیدونکو عادله و چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د نه تصویبېدو په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې لا هم رنګارنګ تاوتریخوالی موجود دی. ښځې په مختلفو بهانو وهل ټکول کیږي، په بدو کې ورکول کیږي، د زده کړو له حق محرومیږي او په لسکونه دي ته ورته مسایل دي چې ښځې ورسره په ورځني ژوند کې مخ دي. افغان حکومت هم دې مسایلو ته په کتو په 1400 لمریز کال کې په سلور فصلونو او سلور سلویخ مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوه. خو په دې قانون کې د ځینو مادو په سر اختلاف موجود و چې له هغې جملې نه د میړه لخوا د ښځې وهل ټکول، د واده په بهانه د ښځو خرڅول، د کورنۍ د غړو لخوا د صغیرې نجلۍ ودول، د نارینه لخوا د ډېر ودونو کول او دې ته ورته ځینې نور مواد دی بای شول چې دا قانون تصویب نشي. پښتنه دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځو پر وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي او ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتېږي، د دې قانون موجودیت څومره اړین دی او دا چې د دې قانون د انفاس په برخه کې چا ناغېړي کړې ده؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاذه حمیره حقمل وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې ځینې خلک ملامت دي او همداراز ولسی جرګه هم ګرمه ده.
سلاست که خلق ملامتی یو هغه کسان چې مثلا د دې قانون ماتن یو جوړ کا مساعده یې جوړ کړل، یو هم په خپل ولسی جرګه چې واځي د دې قانون په اصلاح کې شوی وای، یعنی ډیر جزئی جزوی مسائل و چې هغه ته اصلاح کېدل شوی، هغه اصلاح کړی وای، ورسره دغه نه یو غوته رائے ورکړی وای او تصویب کړی وای. او د بل خانه هغه کسان چې په دې باندې تاکید کوي چې دا قانون باید حتما ولسی جرګه عمومي غونډې ته وړاندې شي تر څو چې دغه تصویب شي، چې هغه هم وختله په دغه کې ځان ته یو شخصي کریډیټ او نفع یا امتیاز تر لاسه کړي. داسې حال کې چې په دوه لوبه کې هغه کسان چې دوی مثلا متضرره کړ هغه د افغانستان میرمن وي، بل هیڅوک هم نه و. دا درې ډلې هغه کسان و چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون سره یوه سیاسي لوبه ترسره کړله.
اغلی حقمل په دې قانون کې د هغو مواردو یادونه کوي چې د شریعت خلاف وو، خو دا وایي په دې مواردو کې اصلاح راتلی شي.
هغه موارد چې مثلا په دې قانون کې قابل دی بس او قابل د اصلاح و، یو د تعدد زوجات مثلا و، بل د صغیره په نکاح کول و، بل هم مثلا د امن خونو مثلا و، بل هم د اجباری نکاح مثلا و، چې دا یعنی ډیر کم تفاوتونه درلودل د او اصلي موارد است. مثلا په دې قانون کې په یو ځای کې راغلي دي چې هغه پلار چې خپله صغیره لور په نکاح ورکړي، هغه باید دوه کاله د یو مجرم په توګه چې د خپل لور په مقابل کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی باید زندانی شي. اما دلته اسلام پلار ته او نیکه ته اجازه ورکړی ده چې صغیره خپله لور کولی شي چې په نکاح کړي، اما په دا سال کې چې دوغو هغه نفع یا خیر په هغو کې موجود وي. دا هغه موارد دي چې اصلاح او بیا لیدنې ته ضرورت لري.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې کله ولسی جرګې ته د تصویب لپاره واستول شو، له سخت غبرګون سره مخ شو، او همدا غبرګون د دې باعث شو چې تر ننه دا قانون د تقنینی فرمان په توګه نافذ دی. د ولسی جرګې غړی سایره شریف وایي کله چې دا قانون ولسی جرګې ته واستول شو نو له سخت عکس العمل سره مخ شو. دا وایي کله کله د ښځو له موضوعاتو سره افراطي چلند کیږي او په هغو مسایلو کې چې اسلام ښځو ته اجازه ورکړي ناوړه ګټه ریپورت کیږي.
د خز پوړنې تاوتریخوالې قانون که زه اشتباه ونه کم 15مه دوره د پارلمان کې پارلمان ته راغلو، په کې باندې په اول ورځو کې ډیر سخت عکس العمل او غبرګون سره مخامخ شو، ځکه چې هر مسله یا هر موضوع چې دی نه په دې په شکل سره ټولنې ته راځي، خصوصا بیا داسې سیاسي اورګان ته پیغې کې بیا چې مخکې له مخکې نه مطالعه موجوده نه وي، مثلا دغه په مورد د کمپاین په شکل یو عام پوهاوی نه وي شوی، بیا د ډیر سخت شدید خبرګون سره مخامخ کیږي. خصوصا د خز مسله همیشه د خبر کړي چې ډیره حساسه موضوع ده په افغانستان کې، خصوصا د نارینه ول خو، بیا هغه نارینه چې دوی په اصطلاح افراطی اسلامیت ته مخه کوي، او یا دوی په اصطلاح ځان ټیکاداران د اسلام بولي، او یا داسې کلتوري ټولنه کې دوی رل شوی چې تاسو افغاني ټولنه چې دوی د اول ورځ نه د نارینه په نوم چې دوی پیدا کیږي، د نارینه په نوم دوی امتیاز اخلي تر هغه وخت پورې چې دوی ژوند دي. متاسفانه چې داسې په خو سره مخامخ شوی چې دوی حتی اسلام هم خپل نفع دوی تعبیر او تفسیر وي په پارلمان کې. موضوعات را منسته شوی چې غد افراطیت شکل ترستلی، هغه مسائل چې خپل فقه او شریعت اجازه هم ورکړي، مګر دوی دغه افراطی ګام پورته کړي.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي، او هر ورځ له خزو سره د زور زیاتی شاهدان یو. ډیری کسان دا شکایت کوي چې مجرمینو ته سزا نه ورکول او په دوی د قانون نه عملي کول د دې پیښو د ډیریدو سبب ګرځي. اغلی حمیره حقمل وایي که چیرې دا قانون تصویب هم شي، بیا هم د ښځو ستونزې نشي حلېدای، ځکه چې دولت قوي اراده نه لري، نو په داسې یوې ټولنه کې دا ډول قوانین نشي تطبیقېدلی.
ما په فکر کوم ولو دا قانون تصویب شوی هم وای، چون دولت اراده نه لري، نو دا قانون به لکه نور قوانین غوندې، حتی وګورئ نن قانون اساسي نقص کیږي، نن تر پښو لاندې کیږي، نو دغو په څیر به دا قانون هم نقص شوی وای، لکه اوس چې د فرمان په شکل باندې نقص کیږي. نو په داسې یوې ټولنه کې داسې قانون متاسفانه با وجود د چ حمایوي شکل لري، اما نه تطبیق کیږي، نشي تطبیق کیدلی تر څو چې دولت واقعا د دې اراده ولري چې قانون باید حاکم شي. او د افغانستان ټولې ستونزې د همدغه عمله دي چې په افغانستان کې قانون حاکمیت نه لري.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. خو که دا ډول قوانین په ټولنه کې نشي تطبیقېدلی، نو د حل لاره څه ده او په دې برخه کې څه کول پکار دي؟ اغلی حقمل زیاتوي دا او دې ته ورته قوانین باید د افغانستان په جزایي قوانینو کې داخل شي چې په ښه ډول تطبیق شي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون، چون دلته اکثرا د تاوتریخوالي مسله ده، تاوتریخوالي تعریف شوی دی، ډولونه یې هلته واضح شوي دي، او د هر ډول تاوتریخوالي په مقابل کې د هغو عامل ته چې اکثرا مثلا نارینه ګڼل شوی دی، هغو ته مجازات تعین شوي دي چې هغه هم په عمل کې نه کیږي. دغه باید په کود جزایی د افغانستان کې داخل شي، په قانون د جزا د افغانستان کې داخل شي، په حیث د یو عمل جرمي وګڼل شي، او هغه جزاګان یا مجازات چې ورته تعین کیږي هغه هم په قانون د جزا کې باید داخل شي، تر څو چې نه دلته موږ د ښځو په وړاندې نور اضافه او منفي عکس العملونه ایجاد کړو، او د بل خانه په دې باندې توانېدلې و چې حد اقل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع باعث د جزا د قانون د تطبیق د طریقه ګرځېدلې و.
خود خزو وزارت تقنینی اسناد و امیر پروین خلیقی بیا وای چی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون اوس د تقنینی قانون په توګه تطبیقیږي.
قانون من خشونت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون د جمهور لغا توشي شوی او د تقنینی سند حیثیت لري. دا قانون اوس د یو تقنینی سند پیس په ټولو محکمو کې د اجرا وړ دی او د خزو پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالی صورت مومي د دې قانون په اساس
د عدلی وزارت حقوقی مشاور ډاکټر عبدالرؤف هیروی په وینا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اوس په ټولو عدلی ارګانونو کې د اجرا وړ دی. دی وایي قانون د تغییر وړ دی. که د قانون په ځینو موادو کې کوم مشکل موجود وینو، عدلی وزارت کولای شي په دې برخه کې دقیق څیړنې وکړي او اصلاحات پکې راولي.
قانون منع خشونت علیه زن
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د جمهور رئیس د تقنینی فرمان له مخې ولسي جرګې ته واستول سو او ټول هغه مواد چې په دې قانون کې موجود دي د یو قانون په حیث د اجرا وړ دي. چون قانون د زمان او مکان پر اساس د تغییر وړ دی، نو که په کومو مادو کې اختلاف موجود وي، نو نظریات او پیشنهادات باید د عدلي وزارت د تقنین ریاست ته راوړل سي چې دا ریاست بیا په قانون کې دقیقې څیړنې او بیا کتنې کوي. بیا وروسته دا قانون ته مراحل کیږي، د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته د جمهور رئیس لخوا توشي او بیا په رسمي جریده کې نشریږي
و بعد از او هم نشر در جریده رسمی.
درنو اوریدونکو، دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب او تطبیق کړي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي او ښځې خپل انساني حقوق ترلاسه